افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوي تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې ټاکل سوی سبا د افغانستان د سولې پر مسله په سعودي عربستان کې د ورځنۍ غونډه پیل سي. نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. د خبرونو له اجمل انوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په یو نایلند شوی سفر کابل ته رسیدلی دی. رویټرز خبری اژانس وایي دوه خبری اعلانې په برما کې د روهینګیا اقلیت په اړه د رپورټونو د ورکولو په خاطر د محکمې لخوا تورن شوی دی. او دا بم واوري چې په ترکیه کې د اورګاډي د ټکر په پیښه کې تر 30 زیات کسان وژل شوي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. ل کابل څخه په ورکړل شو ریپورتونو کې ویل شوی دی چې دغلته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په یو ناڅافي سفر رسیدلی. یو حکومتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته ویل نوموړی به له ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو افغان چارواکو سره وګوري. تمه ده چې وروسته به د البته نن ورځې وروسته به افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په یو ګډه خبري غونډه کې څرګندونه وکړي. دا له هغې وروسته چې مایک پامپیو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ټاکل شوی افغانستان ته لومړنی سفر دی. پامپیو په داسې حال کې کابل ته ځي چې افغان حکومت په وروستیو کې له وسلوالو طالبانو سره د اصول لپاره هڅې تیزې کړې دي. ټاکل شوی ده چې سبا د اسلامي نړۍ د دینی عالمانو کانفرنس د سعودي عربستان په جدې ښار کې جوړ شي. د افغانستان د سولې علي شوراوي په دې غونډه کې د ګډون په هدف افغان هیئت سعودي عربستان ته رسیدلی دی. د دې شوراویان د احسان طاهری د دوشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې افغان هیئت د غناستې ته له یو روښانه پیغام سره ورسي.
د وای د لومړی ځل دی چې د نړۍ په کچه د اسلامي نړۍ عالمان د افغانستان د سولې په اړه راغونډیږي چې دا زموږ او د افغانستان د سولې لپاره لوی لاسته راوړنه او لوی ملاتړ دی. افغان پلاوی د ناستې ته د افغانانو د سولې غږ لیږدوي. په دې ناسته کې به له شک پرته د افغان سولې په اړه اسلامي بحث وشي.
اخوا په اوروزګان ولایت کې سیمه ایز چارواکي وایي چې د دغه ولایت کې د غیر مسؤوله وسلوالو څخه شل میله سپکې او درنې وسلې او دوه رینجر موټر اخیستې. د دې ولایت امنیه قومندان محمد معروف احمدزی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا وسلې او موټرې په دې ولایت کې د صالح محمد صالح په نوم له یو زورواکي څخه ترلاسه کړي. نوموړی وایي دغه لاړې دوام کوي او ډیر زر به دغه ولایت کې له ټولو غیر مسؤوله وسلوالو او زورواکو څخه وسلې او نور دولتي وسایل هم راټول شي. دا په داسې حال کې چې د وړاندې په جنوب کې د 215 ماتم کلی اردو قومندان امام نظر ازادي لړیو ته ویل چې په دې ولایت کې 410 میل سپکې او درنې وسلې له غیر مسؤوله وسلوالو سره دي. د امریکا متحده ایالاتو چارواکو ویلي چې د امریکا د پوځ یو سرتیری چې ظاهرا د افغانستان په جنوب کې په یو نفوذي حمله کې وژل شوی و د کالیفورنیا ایالت اوسیدونکی و. د امریکا دفاع وزارت د یک شنبه په ورځ د دې سرتیری نوم جوزف ماسل یاد کړی. ویلي دي چې نوموړی د ساوت ګیټ د ښار اوسیدونکی و. دا سرتیری د شنبه په ورځ د اورزګان په تیرنکوټ کې ټپي او وروسته د ټپونو له کبله مړ شو. په افغانستان کې د ناټو قاطی ملاتړ ماموریت ویلي چې په پیښه کې دوه نور امریکایي سرتیری ټپیان شوي دي. دا ملي اردو د 215 ماتم کلی اردو ویان جګړن یحیی علوی وایي چې د اورزګان په مرکز تیرنکوټ او د دې ولایت په دیراود ولسوالۍ کې د ملي اردو د ځواکونو لخوا په تیرو سلیر ساعته عملیاتو کې لس وسلوال وژل شوی او 15 نور ژوبل شوی دي. علوی ویلی دی چې د دوی ځواکونو د زابل د ارغنداب ولسوالۍ د باغ بازار په سیمه کې عملیات کړي چې د پوینا په نتیجه کې درې وسلوال وژل شوی دي. اخوا په کندهار کې پولیسو ویلي دي چې دوه مین خخونکي تیر شپه په پنجوایي ولسوالۍ کې د مین د خخولو پر مهال پر خپل مین وشل شوی. لا ازادي رادیو نه خبرونه اوري. په ترکیه کې د اورګاډي د ټکر په پیښه کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او اویا نور ټپیان دي. پیښه پرون رامنځته شوې ده. ترکیه چارواکو ویلي هغه اورګاډي چې 316 مسافر پکې سپاره وو د دې هیواد په شمال لویدیس تکرداګ ولایت کې ناڅاپه لپټلې ووت. دا دی ولایت والی محمد چیلان د ان ټي وی تلویزیونی چینل ته ویلي چې پیخه د هوا د خراب والی لکبل رامنسته شوې ده. د تایلند حکومت چارواکو او ژغورونکو ډلو نن د هغه تنکیو ځوانانو د ژغورنې په هدف د راتلونکو اقداماتو په اړه جلسه وکړه چې د دې هیواد په یو سیلاب ځپلې سمڅه کې بند پاتې دي. د یک شنبې په ورځ ماهر لامبوزونو دغلته د دولس بندو پاتې ظلمکیو له ډلې څلور تنه وژغورل. تازه رپورټونه وایي چې پینزم تنم لا سمچ سخه شغورل شوه. دا تایلند دا چین اگری والی نارونگسک استان کرون چی دا دی زوانانو دا شغورن دا عملیاتو مشریکی پر اون خبری علانو تا ویل دیوازه تاییدوم چې دا ځوانان د خپل روزونکو سره لسمت څخه د وتل لپاره په خروختي او رواني وضعیت کې دی. غوی زموږ عملیاتو خبر دی او لسمسي وتلو ته چمتو دي. دا ځوانانو دا ډله د فوټبال له 25 کلن روزونکو سره له دوه نه راځي دغلته یوې سمڅې کې چې سیلابونه ورته لاره کړي بند پاتې دي. د روټرز خبري اژانس دوه خبري اعلان د روهینګیا اقلیت په اړه د ریپورت ورکولو په خاطر نن د میانمار یوې محکمې لخوا د دې هیواد د محرمیت له قانون څخه په سرغړاوي تورن شول. د محکمې قاضي ویل 23 کلن والون او 28 کلن سیواهو چې برمایان دي د جولای په 14 نیټه به د محکمې لومړنۍ غونډې ته حاضر شي. د برما د قوانینو له مخې د هغه تورونو ته چې دا خبري اعلان ورسره مخ دي تر 14 کلونو پورې د زندان سزا ورکول کېدای شي. د روټرز خبري اژانس بیا ویلي چې خبري اعلان بی گنادی او وازی خپل دنده تفسیر کړی.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. په سعودي عربستان کې سبا د افغانستان د سولې پر مسله کانفرنس پیلېږي.
بدون شک بحث که میشه بحث دینی از رابطه به حمایت سلطه افغانستان خیلی مهم است.
در دی کنفرانس پا ارمو دو سیاسی مسائل و یو تحلیلگر هم جاغه ولی
سعودیم کمره سکری دی پاکستان تی ورکری چی طالبان تی ورکا او تنن پوری ورکایی.
د ولسی جرګې ځینو استازو د بلخ د پخوانی والی او د اجرایه ریاست د دویم راستیال پر وروستیو څرګندونو انتقاد وکړ.
وطن بحران ته وړل دا د وطن د ثبات او صلح ته نقص رسی او په دې نقص کې د ټول افغانان سره شریک دي.
په بهرنیو مسایلو کې څلورو هیوادونو ته د امریکا د ولسمشر د سفر په اړه راپور خپرو. یو کلی زر ژغونه ډرامه د خپرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ. تکل سوی سبا د افغانستان د سولې پر مسله د اسلامي نړۍ د علماو کانفرنس په سعودي عربستان کې پیل سي. د سولې علي شوراوي په دې غونډه کې د ګډون په هدف د افغانستان هیات سعودي عربستان ته تللی او ټینګار کوي چې دغه کانفرنس به د سولې په برخه کې ګټور ثابت سي. اکرام الله اکرام راپور لري.
په دې وروستیو کې د افغان حکومت له لوري د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د خبرو د پیل لپاره تر بل هر وخت هیلې زیاتې شوې دي. اوس افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د اسلامي نړۍ د عالمانو غونډه به د دې بهیر له پیل سره زیاته مرسته وکړي. د دغه شورا وایان احسان طاهری د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان پلاوی د غناسي ته له یو روښانه پیغام سره ورځي چې د افغانانو د سولې غږ او د افغانستان فتوا ده. په خبرې دوی له دې ناستې وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره هم هیلی لري. د وای د لومړی ځل دی چې د نړۍ په کچه د اسلامي نړۍ عالمان د افغانستان د سولې په اړه راغونډیږي چې دا زموږ او د افغانستان د سولې لپاره لوی لاسته راوړنه او لوی ملاتړ دی. افغان پلاوی دې ناستې ته د افغانانو د سولې غږ لیږدوي. په دې ناسته کې به له شک پرته د افغان سولې په اړه اسلامي بحث وشي. دا د افغانستان د راتلونکي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل لپاره ډیره مهمه ده. د اسلامي نړۍ د عالمانو دغه غونډه چې په افغانستان کې روانه جګړې د بحث مهم ټکی دی او سبا د سیشنبې په ورځ د سعودي عربستان په جدي او مکرمي ښار کې پیلېږي دوه ورځې دوام کوي. د افغانستان د پلاوی په ګډون په دې ناسته کې د اسلامي نړۍ یو سل شل عالمان برخه لري. د سولې علي شورا وایي هیله لري چې په دې ناسته کې د وسلوالو طالبانو استازي هم برخه واخلي. خو وسلوالو طالبانو په دې غونډه کې خپل ګډون رد کړی او له افغان عالمانو یې هم غوښتنه کړې چې په دې غونډه کې د برخه نه اخلي. د تیر کوچني تر پښپو ورځو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ لنډمهاله اوربند چې د نړۍ او سیمې له توت هرکلی سره مخ شو په دغه هیواد کې د سولې د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره هیلې زیاتې کړې. تر دې اوربند وروسته د ازبکستان او سعودي عربستان په ګډون یو شمېر هیوادونو چمتووالی وښود چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیلېدو په برخه کې به مرستې وکړي. له دې سره تېره ورځ د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف کابل ته د خپل سفر او د افغانستان د امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر سره د لیدلو پر مهال د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر وایان قادر شاوی خاغلی اتمر په دې لیدنه کې ویلي چې د افغانستان د سولې په اړه د ازبکستان مرسته اړینه ده او له یاد هیواد په دې برخه کې د زیاتې مرستې غوښتنه کړې ده.
د دې سفر هدف دا و چې د سولې او سیمهییزو همکاریو په ټینګښت کې د دواړو هیوادونو د همغږیو او همکاریو پیاوړتیا نور هم قوت پیدا کړي. که چیرې په همدې ډول یا په دې تورته بل فارمټ کې د افغانستان وسلوال مخالفین دې ته لیوالتیا ولري چې د ازبکستان د همکارۍ څخه ګټه پورته کړي او افغان حکومت په لیدې
په سعودي عربستان کې د افغانستان د جګړې په اړه د اسلامي نړۍ د عالمانو دغه ناسته په داسې حال کې ترسره کیږي چې له دې وړاندې په کابل، اندونیزیا او ازبکستان کې هم د افغانستان د ستونزې په اړه لوی غونډې ترسره شوې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې او شمېر غړي وایي هغه پریکړې چې د افغانستان په اړه په بیلابیلو کنفرانسونو کې کیږي باید د شعار تر کچې پاتې نه شي. د ولسي جرګې منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل چې افغانان د سولې تږي دي او که افغان حکومت د سعودي عربستان له ناستې سمه استفاده ونه کړي دا ناسته به هم د تیر په څیر د افغان جګړې د پای ته رسیدو په برخه کې بې ګټې وي.
د سیاسي چارو ځینې کتونکي د سعودي عربستان غونډه د تفاهم په برخه کې مهمه ګڼي خو وایي چې نتیجو ته زیاته هیله نه لري. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهن ودیر صفی ازادي راډیو ته وویل چې له طالبانو سره د سعودي عربستان پر همکاریو سترګې نیسي پټېدای خو په راتلونکي غونډې کې باید پر پاکستان فشار راوستل سي چې د افغانستان په برخه کې مثبت رول ادا کړي. اکرام الله اکرام ورسره مرکه کړې په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې په ټوله کې له دې غونډې څه تمه کیدای شي.
پدې اندازه چې دوی وایي چې دا به ارڅه فیصله کوي نه ورته او الاته هم دا ده چې سعودي تر اوسه پورې اصلاً ډېر شامل نه و دي افغانستان د موضوع کې او کوي د ځای اخري نشته وای چې تاثیر درلودلای مګر چې تر اوسه نه و انبول نو یو دم د یو کانفرنس خو جدا کې یا پنځه کانفرنس جوړول موضوع نشي حلولای. دا باید چې پاکستان تم قناعت ورکړي، ایران تم قناعت ورکړي، دغه څوک چې افغانستان حکومت سره کینی دی ته باید سند ورکولی اوسي. پس هغې به بیا ووایي چې لاره هواره شوه د سولې د افغانستان دپاره، نه دا چې سعودي فیصله کړه.
د وسلوالو طالبانو نه ګډون په دغه ډول ناستو کې څومره به بیا تاثیرات ولري؟
نه ګډون مثبت تاثیرات نه لري په دوی باندې دغه چې ګډون وکړي. نه ګډون بیا هم یو هغه چاته چې طالبانو ته هدایت ورکوي، هغه چاته طالبانو مربیان دي، هغه چاته چې هغوی فرمایش ورکوي چې مه ځئ دې مالک کې، مه کینئ، د هغوی دپاره یو لاره د حل پیدا کول چې هغه لارې ته راولي چې وروسته بیا هغه طالبانو ته اجازه ورکړي چې راشي، دې دپاره ګټور دی.
نو استاد په نظر باندې استاد چې اصلا حل لاره څه کېدلی شي هغه هیوادونه چې مستقیما له وسلوالو طالبانو سره په اړیکو لرلو باندې تورن دي، فکر کوي چې پاغوی باندې باید فشار راشي که څنګه؟
پندغه باندې اصل خبره دا ده چې افغانستان ډیپلوماسي دی لازمه د شروع د مجاهدینو د حکومت نه د پاکستان سره وضعیت خراب کړی دی. اما دوی باید کوشش وکړي افغانستان حکومت چې هغه ډیپلوماتیک لارې او انسانی لارې ولټوي چې پاکستان د غیر انساني اعمالو نه خپل معنا کړي. که پاکستان بره چې اصلاح شو بیا طالب مالب لسته چې تا سره وجنګیږي.
د سعودي عربستان او د وسلوالو طالبانو اړیکو ته په کتلو سره چې په تیر کې اړیکې درلودي، فکر نه کوي چې په طالبانو به د سعودي عربستان فشار لامل شي چې
بالاخره بخي طالبان خپل فشار لاندې راتلای شي؟ مګر دومره چې نږدې زما د پولیس سره د افغانستان پاکستان عسکرو سایمنصب په اوګه باندې ناست دی او طالب ته هدایت ورکوي او لوجستیکي مرستې کوي، هغه سې سعودي نشي کولای. سعودي هم که مرستې کړي دي پاکستان ته ورکړي چې طالبانو ته ورکه او تر ننه پورې ورکوي.
د کابل پوهنتون استاد پوهن ودیر صفی ول ازادي راډیو سره په مرکه کې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ولس جرګې ځینې استازي د بلخ د پخواني ولی عطا محمد نور او د اجرایه ریاست د دویم مرستیال محمد محقق وروستۍ څرګندونې د ملي ګټو خلاف بولي. شغلی نور او محقق په یوه غونډه کې د نظام الدین قیصری نیول کېدل غیر قانوني وبلل او د غراز له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د جنرال دوستم درستنولو لپاره د لاره هواره کړي. نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د ژغورنې ائتلاف غړیو د تیرې ورځې څرګندونې د ولسي جرګې د یو شمېر غړیو له غبرګون سره مخ شوې. د دغه جرګې ځینې غړي وای نظام الدین قیصاري بې موجبه نه د نیول سوی، بلکې د هغو تورونو پر بنسټ نیول سوی چې په نوموړي لګېدلې دي. که څه هم د ولسي جرګې غړي عبدالستار خواسي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې له حکومت هیواد ته د جنرال عبدالرشید دوستم د راستنېدو غوښتونکو سو خو ویل چې د بلخ د پخواني والی او د اجرایه ریاست د دویم مرستیال وروستۍ څرګندونې کړکېچ ته لمنه وهل دي.
وطن بحران ته ولل، د وطن په ثبات او صلح ته نقص رسي او په دې نقص کې د ټول افغانان سره شریک دي. که خبره دا ده چې د تهدید نه لاس واخلو، د مذاکرې او د مفاهمه در یا با پرانیزو.
تیر ورځ د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق او د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور او د جمهور ریاست د لومړي مرستیال د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرهمند په یو ګډه خبري ناسته کې وویل چې لا اساسي قانون سره سم د دولت په ګډون هیڅوک د چا د تبعید حق نه لري. د نوموړي په خبره هیواته د جمهور ریاست د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم بیرته نستنیدل د پښتنې وړ دی. د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق په دې اړه وایي
تانوز خمای تقاضا کردیم که بیه باید زی میگم جنراز دوستم
غوای تروس از امو غختن دا و چه عبدالرشید دوستم در اصیل دیو روستا وایو چه جنرال دوستم بیر تا هواد راستنو دا نالیوالو او حکومت غوگون دخلاسوی که لحقه روستا پا افغانستان که بحران رامنستا سو پا حقا چه پوری عرالاری چه بحران یه رامنستا کلی د غشان د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور وای چې نظام الدین قیصاری په غیر اخلاقی ډول نیول سوی دا په داس حال کې ده چې تیرونی افغان پوځیانو د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالی سرپرست امنیه قومندان او د ولسی پاتونونو په برخه کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم استازی نظام الدین قیصاری ونیوه. جمهوری ریاست ویلی چې قیصاری د خلکو د شکایتونو او له حکومتي چارواکو سره د ناوړه چلند په تور نیولې ده. د نظام الدین قیصاری تر نیول کېدو وروسته له څو ورځو راهیسې د نوموړي پلویانو په یو شمیر شمالي ولایتونو فاریاب، جوزجان، سرپل، تخار او بغلان کې په مظاهرو لاس پورې کړ. دغه مظاهرې په تاوتریخوالي واوښتې او معترضینو د فاریاب ولایت ودانۍ ته اور واچاو. د افغان ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي د عطا محمد نور او محقق د څرګندونو په اړه څه ونه ویل، خو د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د دغه جرګې د دوشنبه د ورځې په عمومي ناسته کې وویل دوی چمتو دي چې د دغه ستونزې د هواري لپاره منځګړی توب وکړي. غوای پولیسي جرګه او ملي شورا په شمال کې د مدني حرکتونو له امله د رامنځته شوي مدیریتي بحران د هواري لپاره چمتو دي چې د دوی غوښتنې واوري او له حکومت سره یې شریکې کړي. ښاغلی ابراهیمی د هیواد په شمال کې اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ وباله او ویل چې رامنځته شوي اوسنۍ ستونزه دې د خبرو له لارې حل سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون یو نوې څېړنه شي چې هغه ستراتیژي چې زورول کیږي او پولیسو ته مراجعه کوي لازمه مرسته نور سره کیږي. د دې کمیسیون یو مشر وویل چې په 15 ولایتونو کې د دې موندنې شي چې لا هم 50% مېرمنې له زورونو سره مخامخ دي. یوسف خان زدران او نور تفصیل.
د ولسی جرګې د تصویب او د ولسمشر لخوا د ښځو او ماشومانو د زورونې د مخنیوي د قانون له توشي سره سره انتقادونه دا دي چې د عامه خلکو سربیره په افغان امنیتي بنسټونو کې هم د دغو کسانو غږ په سمه توګه نه اورېدل کیږي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د ښځو د برخې یوه مسؤله لطیفه سلطانی وایي د هغو مېرمنو نه چې پولیسو ته یې د مرستې په خاطر مراجعه کړې نږدې نیمایي یې دا شکایت لري چې غږ یې نه دی اورېدل شوی. دا په داس حال کې ده چې د مېرمن سلطانی په خبره د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په خپلې نوې سروې کې له مرکه کوونکو سره په خبرو کې موندلې چې 50% مېرمنې له کوره بهر له زورونو او بېلابېلو نورو ستونزو سره مخ دي. دا وایي دا څېړنه چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کړي ښایي دغو کسانو له ډلې چې له زورونې سره مخ دي 190 مېرمنو پولیسو ته مراجعه کړې چې له ډلې 290 مېرمنو ویلي پولیسو یې شکایت ته سمه پاملرنه نه ده کړې. دا ځکه چې له بده مرغه په افغانستان کې د ښځو زورولو اوس هم یو معمول کار دی. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دغه سروې د افغانستان په 15 ګڼ مېشتو ولایتونو کې له 1530 مېرمنو سره د مخامخ مرکو پر مټ کړې ده. کمیسیون وایي د ډېرو ښځو شکایت دا دی چې له کوره د بهر وتلو پر مهال د دوی د انساني کرامت سپکاوی کېږي او له تاوتریخوالي د ډکو خبرو د موټرو د رنګونو د اورېدو تر څنګ حتی له فزیکي چلند سره مخ کېږي. دا په داس حال کې ده چې د ښځو او ماشومانو د زورونې د مخنیوي قانون تر ډېرو بحثونو وروسته د افغانستان د ملي شورا لخوا تصویب او شاوخوا درې میاشتې مخکې د ولسمشر لخوا تر توشیح وروسته دا وخت نافذ اعلان شوی دی. افغان مېرمنو له دې وړاندې ویلي دوی چې د زورونې ثبت شوی سند او ثبوت له ځانه سره ونه لري د دوی شکایت ته اهمیت نه ورکول کیږي، نو ځکه تر ډېره دوی اړوندو ادارو ته مراجعه نه کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او زورونې پیښې مني، خو وایي هغوی چې دوی ته یې مراجعه کړې قضیه په جدي ډول څېړل شوي دي. د یاد وزارت ویان نجیب دانش
زمونږ کې یکی از افرادی که متضرر هستند و یا
که دوی کله چې یو متضرر کس مونږ ته مراجعه کوي او شکایت درج کوي مونږ په ټول توان سره هغه تعقیبو تورن کس حتمن پیدا کوو او نسوي او دغه قضیه ته رسیدنه کیږي زمونږ غوښتنه دا ده چې هر څوک د زورونې لسون سره مخ کیږي دوی د پولیسو ته مراجعه وکړي او دوی ځواکونه په خدمت کړي دوی پولیس د خپل دندې او مسولیت لمخې هم هر ورځ په خارونو کې ډیر داسې کسان نیسي او وروسته بیا له دغو کسانو سره قانوني چلند کیږي
عمر دل چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون یو نوې څېړنه شي هغه شزه چې ځورول کیږي او پولیسو ته مراجعه کوي لازمه همکاري نه ورسره کیږي بلخو د اورزګان ولایت په مرکز ترند کوټ کې هغه شزه چې د کورونی سرپرستانی په ورستیو جګړو کې وجل سی وی چې تر اوسه چمرستنه ده کړي ولایتي اداره هم دغه شکایتونه تاییدوي نور تفصيل د شریف الله شرافت راپور کې
چایه بس مدا ژوند کې داس خوازاري ماجر درته پراتی شهیدان مسوی دي مړه دي مرتغه پاتې چې مان را پاتې دي
دای د پاره د قران د پاره نور د جګړو سلاس وافي نور وطن در بدر مکه وي نور
دا ژغونه په اورزګان کې د هغه جګړه زپلو میرمنو دي کوم چې رواني جګړې ترې هار ساخستي دي دغه اورزګانی میرمنې وایي رواني جګړې خوږ ژوند ترې اخستي او په بدی تاریخ ژوند دی ورتاړولې دي
مرتغه پاتې چې مان را پاتې دي راکه شه دان مسوی دي ګنداني چې مان را پاتې دي
زخمیان مور کړی دي ولې چې مړی مې ور کړی خور مې پښکې ولاړ دوه خوريان پښکې شي داس یو مې خور شي داس ولې
دی وای کله چې د کور سرپرستان له لاس ور کړی نو د کور ټول چاري د دی ور د غاړي سیوی دغه میرمنی وای وسه د بیکاری او د دولت د نه پاملرنې لکبله اړې سیوی په شار کې پاکر وکړي او د خپل اولادونو لپاره یو غوړه ډوډۍ پیدا کړي
ما جیر درته پراته یو دربدار چې د څکی دا ولا کړو دغه هم په دغه سوره د مزم په دغه سوره یم د اس دربدار خاص سره یو چې یو بار له مدریه غشت درې سره واره دغه جنرال مولا کې شیر کړی دی
ملکه ونه لرچ چې چې وي حوالہ کې را سره کړی چې د لسی کومک مله والا کیدل یا په مرسته کې یا په شي کې مله والا کیدل یا ملکه څه کا پکړ میډم شو کور دی چې چې
دغه جګړه زپلو میرمنو د غراز پر شکیل خو هم ژغ وکړ چې نور میرمنې مې به سرپرسته کوي او روانه جګړه فایته ورسوي
هم د ګور څخه د طالبانو کده حکومت کې ګرځي هم داسې نه وړو چې د خدای د پاره د قران د پاره نور د جګړو سلاس وافي نور وطن در بدر مکه به نور خوند او سسر مکه نه نه وي نور ماشمان مې تی مان کوي
نو وشته نو دا هغه د څول دی وکی روی غلی وکی پر خپل ځای باندې د ښنه بالای د جګړو سلاس وافي
حادثه موکړه چې په دې تړاو په اورزګان ولایت کې د شوزو چارو ریاست له مسولینو سره هم خبري وکړو خو له پوره حادثو سره سره بیا هم بریالي نسو دا په داسې حال کې چې له دې وړاندې په دغه ولایت کې د بشري حقوقو د سیمیز دفتر مسولینو ویلي وو چې په دغه ولایت کې د شوزو په وړاندې تاوتریخوالی څو برابر لوړ شوی دی او دولت له پامه غورځولې دي بل خو د اورزګان ولایتي اداري مسولین هم مني چې په دغه ولایت کې له میرمنو سره مرسته نه ده سوي او مرستو تارتیا لري خو ژمنه کوي چې مرستي بور سره وکړي د دغه ولایت والی محمد شفیع قاصد الله سید ازادي راډیو ته داسې ویل
دا نه خواجه خوستا په دې کې شک نسته چې تاسو به سرپرست خوندلرو هغه ته به سرپرست اعتماد لرو به سرپرست کندیان لرو د دې لپاره ان شاء الله موږ بندوبست لرو چې د دې لپاره یو د دې داستوګن زی د لپاره کوشش وکړو چې داستوګن زور برابر کو د دې د معاشات لپاره د معاش د یو زمينه برابر کو په دې بندوبست کې ان شاء الله د موږ
د یادونی وړ د چپورزګان ولایت کې په تیر شاوخوا دونیمو کلونو کې د رواني جګړې لکبله شاوخوا شل زره کورنۍ له خپل سیمو بي ځای سوي
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي تکل سوي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سې چمې پر ورځ څلورو هیوادونو بریتانیا، سکاتلند، بلجیم او فنلند ته سفر وکړي. د امریکا ولسمشر به هلته د سوداګرۍ پر سر پر ولړسو لانجو او پوځي مصارفو له خپلو سیالانو سره خبرې وکړي. تفصیل له ملالۍ بشیر نه.
مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د امریکا له پخوانیو متحدانو سره لږه لیوالتیا ښودلې او علنیه د ناټو په نوي دفتر کې تیر کال د نړۍ مشرانو ته وویل چې دوی د دفاع په برخه کې هغومره مصرف نه کوي لکه څومره چې باید وکړي. او تیره میاشت یې په کاناډا کې د امریکا په لویدیځو سوداګرو متحدانو ځینې تورونه پورې کړل. د نوي سفر پر مهال به په بروکسل کې له ناټو مشرانو سره تر لیدو وروسته ترامپ برتانیا ته ولاړ سي. ترامپ تر دې مخکې چې دغه سفر پیل کړي تیره اونۍ هم د ناټو متحدانو په اړه وویل چې دوی خپل مصارف پرې کول پیل کړي. د ویل چې امریکا باید د ناتو ټول مصارف په واځي سر پرې نه کړي. د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل په اړه هم شکایت وکړ او ویل چې امریکا د جرمني د دفاع لپاره ډیر مصرف کړي. د ویل ما انګلا ته ویل زه دا نسم تضمینولی خو موږ تاسې خوندي ساتلی یاست او تاسې په دې پوهیږئ، خو زه نه یم خبر چې موږ ستاسې د خوندي ساتلو په بدل کې څومره خوندیتوب ترلاسه کوو. په همدې حال کې د ویل چې له پوتین سره د لیدو لپاره یې ټول تیاری نیولی دی. متخصصین وایي د ټرمپ دا سفر هم ښایي هماغه سیسې لکه په کاناډا کې چې د اووه متحدو هیوادونو په سرمشریزه کې د ګډون پر مهال ټرمپ د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون صفتونه پیل کړي وو. کارپوهان وایي چې ټرمپ په یو ځل بیا د امریکا پر لویدیځو متحدانو مخامخ انتقاد وکړي چې دوی د دفاع په برخه کې کافي مصرف نه کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د بهرنیو اړیکو شورا د څېړونکي جیمز ګولجر له قوله لیکلي چې که ټرمپ یو ځل بیا د کیم غوندې د پوتین صفتونه وکړي او له ناټو متحدو هیوادونو سره سوړ چلند وکړي، دا به له ناټو سره د امریکا ائتلاف ته د زیان رسولو په معنا وي، ځکه ناټو نظامي ائتلاف د شوروي اتحاد له تهدیدونو څخه د اروپا د خوندیتوب لپاره جوړ شوی وو. ټرمپ پر ناټو هیوادونو فشار ته دوام ورکړي چې تر 2024 میلادي کال پورې د خپلو کورنیو ناخالصو عوایدو 2% د دفاع په برخه کې مصرف کړي. ټرمپ وایي ناټو هیوادونو خپله برخه مصرف نه دی پرې کړی او لویه برخه مصرف د امریکا پر اوږو بار دی. د خبرداري ورکړي چې هیواد به یې د هغو هیوادونو له خوندیتوب لاس واخلي چې دی فکر کوي خپله برخه ژمنتیا یې نه ده پوره کړې.
او دا هم د څو اوریدونکو اسمسونه د پکتیا له څمکنی ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر په خپل اسمس کې لیکلي، ولسمشر محمد اشرف غنی باید د ښوونکو معاشونه زیات کړي. عبدالقادر تکین لیکلي د سولې لپاره هر ډول هڅه او هر ممکنه لاره د امن او ثبات لپاره ګټوره تمامیږي. عبدالوارث لغمان لیکلي چې د ښوونکو له ازموینې څخه څلور میاشتې تیریږي خو تر اوسه پورې یو تن هم د ښوونکي په توګه په دغه ولایت کې پر دنده نه دی ګمارل شوی. ګل زمان صادق له کونړه څو ورځې کې چې پر مرکز اسداباد راکټونه لګیږي خو چارواکو اقدام نه دی کړی. او محمد قاسم له هلمند لیکلي له تیرو څلور میاشتو راهیسې مخابراتي شبکې په دې ولایت کې سم فعالیت نه کوي. اوس هم ورزو د ساينس نړۍ ته په نړۍ کې د ساينس په ډګر کې بل پرمختګ دا دی چې ساينس پوهانو یوه ځیرکه کړکۍ جوړه کړې ده. نور لیسمت څاروان اوري.
ساینس پوهانو داسې کړکۍ جوړه کړې چې په لازم وخت په خپله پرانستل کیږي او بندي شي. دا سمارټ یا ځیرک ورسی چې ویلکس کمپنۍ جوړه کړې د سنسرونو په مرسته په کور کې د هوا تودوخه، لندبل یا رطوبت او د کاربون ډای اکساید اندازې ته په کتو په اتومات ډول پرانستل کیږي. ویلکس کمپنۍ دا کړکۍ چې ویلکس اکټیو سیستم لري نندارې ته وړاندې کړه. ویلکس اکټیو سیستم د کور په منځ کې له سنسرونو څخه په استفادې د تودوالي، لندبل او د کاربون ډای اکساید اندازه معلوموي او د هوا د تودوخې وضعیت ته په کتو چې آنلاین ورته معلومیږي پریکړه کوي چې څه وخت پرانستل شي او څه وخت بند شي. دا سیستم د کور او خونې د هوا د بدلون لپاره ډیر ګټور دی. د کور هوا تل بدلیدو ته اړتیا لري. د دې سیستم شیګنه دار چې لاش تشخیصولی شي چې څه وخت د کوټې یا کور هوا بدلیدو ته اړتیا لري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. نرخان لري د نګرهار له حس کمی ولا صالح څخه ورجاره موږ دغلته یو مشکل لرو چې په ټوله حس کمی ولا صالح موږ په یګانی لرو د شبکو خو فعال نه دي او زموږ تاسو حکومت زنګ وهونه یو غندې یو غرته بخیج یو غټ مشکل سره موږ ګيري ورجانه دغه مسله تاسو د اړو نه چارو سره شریک کړئ او موږ دغه په یګانی فعال کی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلام علیکم زار جمعګل د میوان د ولسالۍ د بچا مر سره خبره کوم. دا طالبان سمردا چې فازاب د حکومت سره دغه لوریه چې دغه بچا مر ونی سي یا جوړ فریز ولا کیا کشر د دې لا سره وته سي از اجزار وته سي د سیستم په کورونا نه وځي د ورځې مون په کورونا نه وځي د خدای د قران دې دا اوس مون څه چمو کو.
السلام علیکم. سمیع الله حلیمی تندر خبری کم د پکتیا څمکنی ولسوالۍ نه. خدای پاک دی نور په افغانستان کې سوله راولي. نور د جنگ او جګړو څخه ستړي شو. سوله د انسان ژوند ته ښکلا ور په برخه کوي.
السلام علیکم. زبیر ادو تندا پرځان چې دا د موسس کېری نه لرو د بکوا پور سوالې د پاره په لای کې دا د یو مرکز دی چې دا موږ د تذکری وکړو. سلام.
ستاسو پیغام